السلام علیکم، محمد شیبریم در ازادي راډیو پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. وړاندې به واورئ چې شایي امریکا 4000 پوځیان افغانستان ته واستوي. بل لور ته مو افغان حکومت د سولې له نویو هڅو خبروي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل درکو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
تازه شمیرې ښیي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د تېرې شپې په 14 کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کندهار کې 15 میاشتې مخکې په بومي چاودنه کې د مشکوک کسانو د ورسپارلو په اړه یې له کابل نه رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. او د روسیې د دفاع وزارت وایي ښایي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د روسیې په یو هوایي برید کې وژل شوی وي. تازه شمیرې ښیي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د تېرې شپې په 14 کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي. په وژل شوو کسانو کې یو ملي سوداګر او مخور حاجي رمضان حسن زاده هم شامل دي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد خبریالانو ته وویل د پولیسو یو افسر جمعه ته د بریدګرو د ننوتلو مخه ونیوله او د ګڼو خلکو ژوندې وژغوره.
در حدود 5 نفر شهید داریم و 6 نفر هم زخمی داریم.
خغل مراد وایی 15 کسان شهیدان شوی او شپک کسان د تیر شپې په پیخه کې ټپیان دي. موږ په دې ساحه کې کافی امنیتی ځواکونه لرل او زموږ د پولیسو یو قمندان له بریدګرو سره مقابله کړې. جمعه ته د هغو د ننوتلو مخه نیولې او توانېدلی چې د سلګونو کسانو ژوند وژغوري. بلخوا ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله په بېلابېلو خبرپاڼو کې دا برید د تروریستانو یو جنایت بللی او د دوی هغه هڅې بللې چې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ قومي او سیاسي اختلافات تلمن وهي. د ملي والد حکومت دواړو مشرانو پر افغانانو ټینګار کړی چې د ترهګرو پر ضد جګړه کې دي او موټی شي. ولسمشر غنی همدارنګه امنیتي ادارو ته امر کړی چې د تېرې شپې په پیښه کې د وژل شوو کسانو د تدفین د مراسمو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي او همدارنګه په جوماتونو او عبادت ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي. د داعش وسله والې ډلې په دشت برشي کې د الزهرا پر جومات د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. اخوا د افغانستان دفاعي چارواکي وایي د پرون راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې 4 وسلوال وژلي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په سهار خبره کړې ویل شوي چې 13 نور وسلوال ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت وایي په د هلمند په مارجي، د ننګرهار په پچیراګام او د کندهار په شاولي کوټ کې د وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کندهار کې 15 میاشتې مخکې په بومي چاودنه کې د مشکوک کسانو د ورسپارلو په اړه یې له کابل څخه رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. د جنوري د میاشتې په دې چاودنه کې چې د کندهار د والي په میلمستون کې وشوه، د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په شمول 12 کسان وژل شوي وو چې لوړ پوړي ډیپلوماټان او افغان چارواکي پکې شامل وو. پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي کابل کې خبریالانو ته وویل له پاکستان نه غوښتل شوي چې په دې چاودنو کې 3 لاس لرونکي مشکوک افغانستان ته وسپاري.
من نوم سه نفر دیگه ای را که ما به صورت رسمی
دی وایز ده غدری نور و مشکوک کسان نمونه نه یادوم چی موګی له پاکستان څخه رسمي توګه په دې چاودنه کې د لاس لرلو کبل د سپارلو غوښتنه کړې. غدری کسان په ټولو شواهد ثابت شوی چې په دې چاودنه کې لاس ترلو د دوی ټول معلومات د دوی د نیول لپاره شریک شوی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه د رسنیو لارې معلومات ترلاسه کړي او رسمي غوښتنه ترې نه ده شوی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون ویل د یو شریک ټیم څېړنې ښیي چې چاودیدونکي مواد د میلمستون د اشپز په مرسته د میلمستون د څوکیو لاندې ځای پر ځای شوي وو. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په پنجاب ایالت کې د وسلوالو پر دوو پټم ځایونو برید کړی او دوه مشکوک وسلوالې وژلي. د پاکستان پوځ نن ویل دا پیښه په ډیره غازی خان کې شوې او دې مشکوک کسانو پر مذهبي مراسمو د برید نیت درلود. په دې اړه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي. پرون وسلوالو کسانو په پېښور ښار کې د پولیسو پر یوې ګزمې ډزې وکړې او درې تنه پولیسي ووژل. د روسیې د دفاع وزارت وایي ښایي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د روسیې په یو هوایي برید کې وژل شوی وي. د روسیې خبري اژانسونو د دې هیواد د دفاع وزارت د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې له مختلفو سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې البغدادي د مې د میاشتې د 28 په هوایي برید کې د روکې د ښار په څنډه کې وژل شوی. همدې وزارت ویلي په دې هوایي بریدونو کې د داعش د څو قمندانانو په شمول د دې وسلوالې ډلې 230 وسلوال نور هم وژل شوي. داعش وسلوالې ډلې تر اوسه د خپل رهبر د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. چینایي چارواکي وایي په هغه چاودنه کې چې د یو وړکتون مخې ته وشوه و اته کسان یې ووژل پکې په کور کې له جوړ شوي بم څخه استفاده شوې وه. د چین د امنیت وزارت نن وویل په دې چاودنه کې خپله بریدګر هم چې یو 22 کلن سړی ووژل شوی. د دې وزارت په وینا د سو په نوم دې کس رواني ناروغي لرله. څېړونکو د نوموړي له کور څخه داسې مواد ترلاسه کړي چې د بم په جوړولو کې ترې کار اخیستل شوی و. همدارنګه د نوموړي د کور پر دیوالونو د مرګ او مړینې کلمات لیکلي وو. او په لندن کې د بیړنیو حالاتو کارکوونکي د درېمې ورځې لپاره د هغه کسانو جسدونه لټوي چې د دې ښار د استوګنې په یوې ودانۍ کې د اور لګیدو په نتیجه کې وژل شوي. په سیمه کې د پولیسو یو قومندان پرون وویل له بده مرغه د دې احتمال شته چې د پیښې ټول قربانیان ونه پیژندل شي. پولیس وایي د لندن په لویدیځ کې د ګرین فیلډ ټاور څلیرش منزله ودانۍ کې د چهارشنبې د ورځې د اور لګیدو پیښه کې ولس کسان وژل شوي. د پیښې د قربانیانو د شمیر د زیاتېدو ویره هم شته دی. دا و تر دې مهاله خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. دا سره پرونه خبره شوه چې امریکا به 4000 نور عسكر افغانستان ته ولېشي. کابل وایي نوی امریکایي عسكر به تر هغو په افغانستان کې وي چې سولې کیشي او د ولسمشر غنی سلاکارا ملالی شنواری د سولې نوی هڅو ته خوشبينه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه راوړاندې شي.
د افغانستان د علماو شورا تیر شپه په کابل کې پر جمعات شوی بریټ غندلې
چا چې دا عمل کړی دا جانی قاتل ظالم از اسلام اصول نه لري بولو.
په کندوز کې د ظلمیو داسې یوه ډله نیول شوې چې په پیسو به یې چاودنې کولې. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو ټلیفوني پیغامونه خبرو او دا به هم په دې خبرونه کې واوري.
2013 کال کې احتمال شوه چې په نړۍ 15% وګړي به هیڅ د ټلیفوني اړیکې استعمال نه کوي، یوازې به انټرنیټ استعمال کوي.
د امریکای چارواکو په وینا راپورونه خبره شوې دي چې واشنگتن غواړي افغانستان ته 4000 نور سرتیري واستوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د سرتیرو د شمیر په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو د افغانستان جمهوری ریاست د دې احتمالي پریکړې په اړه په عکس العمل کې ویلي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت تر وخته به د اضافي امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې په چارو کې مرسته کوي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل سره.
د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوی دی چې د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري افغانستان ته نږدې 4000 نوي سرتیري واستوي څو د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې روان ولاړ حالت مات کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دې چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد شوی په راپور کې لیکي په دې اړه چې افغانستان ته په کوم شمیر سرتیري واستول شي ښایي راتلونکي اونۍ پریکړه وشي. د پلان له مخې دا اضافي سرتیري به د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو ورکولو دنده تر سره کړی، خو په کم شمیر به د طالبانو او داعش دلو په وړاندې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره موظف شي. د پنټاګون ویان جف دیویس پر دې راپورونو د تبصرې په ترڅ کې وویل چې په دې برخه کې تر اوسه هیڅ راس پریکړه نه ده شوې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د کانګرس غړو ته وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ته صلاحیت ورکړی چې افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو شمیر وټاکي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دی چې اضافي پوځیانو ته د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو لپاره اړتیا لیدل کیږي، خو پرون د استازو جرګې د بودیجې کمیټې ته د څرګندونو پر مهال د امریکا دفاع وزیر دا یادونه هم وکړه چې پخلاینه په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهمه برخه ده. جیم ماتیس وویل امریکا په افغانستان کې یوازې پر پوځي ستراتیژۍ اتکا نه کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د اضافي امریکایي سرتیرو ونده مهمه غني. د ولسمشر سرپرست ویندوی شاه حسین مرتضوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅ هم په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو د مستقلانه ونده یادونه کوي، خو د دې ځواکونو د مسلکي روزنې په برخه کې د اضافي امریکایي پوځیانو رول مهم بولي. خو ښاغلی مرتضوی د دې ترڅنګ سولې په اوږد مهال کې اصلي هدف یادوي.
نیروهای امنیتی افغانستان فعلا عملیات مستقلانه رو انجام میدن،
افغان امنیتی ځواکونه اوس مهال په مستقل ډول عملیات کوي او په دې برخه کې زموږ د ملي ځواکونو وړتیا او قابلیت د منلو وړ کچې ته رسیدلی دی. خو د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په برخه کې د امریکا په ګډون د خپلو نړیوالو همکارانو مرستو ته اړتیا لرو او هغه اضافي پوځیان چې دلته راځي هم په همدې برخو کې به له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. خو په اوږد مهال کې مو پروګرام دا دی چې په افغانستان کې د دولتي حاکمیت له پراخېدو سره یوې دوامدارې سولې ته ورسیږو. د امریکا پوځ اوس مهال په افغانستان کې نږدې 8400 سرتیري لري. په خونی ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې د ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته 10000 اضافي سرتیري واستول، خو دا شمیره ښایي دا ځل ډیره کمه وي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر ښایي د 3000 او 5000 ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو سپارښتنه وکړي، څو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې روان ولاړ حالت بدل کړي.
په داسې حال کې چې په واشنگتن کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ کار روان دی، د امریکا دفاع وزیر وایي چې د امریکا د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې سوله او پخلاینه وي. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت هم د سولې د هڅو د نوي پړاو د پیل خبر ورکړی. د ولسمشر سلاکار ملالی شینواری وای حکومت د سولې د خبرو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. میرمن شینواری د مرکې په پیل کې په دې هڅو کې د ملګرو ملتونو او چین د لیوالتیا یادونه وکړه.
ملګری ملتونو وړاندې دینه یو ډول بي توپیرواله غوره کړي او د سولې په پروسه کې لکه څنګه چې لازم او عمره لیواله نو، اما کله چې موروثي فشارونه په د نړیوال ټولنې په پاکستان ځچو موږ ولیدل چې اوس د ملګرو ملتونو سازمان هم بي توپیر نه دی او غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه راوړاندې شي، چې زه فکر کوم چې دا هم یو مثبت ګام دی او د دوی لیوالتیا هم بي څنه ده. شاید د اروپای ټولنې بیا د هغه پیاوړو هیوادونو چې د ویټو حق لري هغه هیوادونو شاید په ملګرو ملتونو په سازمان باندې فشار راوستي چې حاضر شي او د افغانستان د سولې پروسه کې ځان ښکیل کاندي. بل طرف ته چین هیواد هم خپل لیوالتیا وښودلې او د افغانستان دولت هم تاسو لکه څنګه چې ولید مثبت ځواب ورته ورکړی دی چې دوی هم د پاکستان باندې یو فشار دی، یو قوی په توګه را څرګند شي او د سولې په پروسه کې اغیزناک رول ولوبي، چې زه فکر کوم چې دا یو څه د تیر په پرتله ډیر ژور بدلون دی د سولې په پروسه کې.
عملاً څه ګامونه په دې برخه کې پورته شوي؟
شاید یو نوی ستراتیژي جوړه کړي دولت چې دا غي پرانا کې وکړي شي سولې ته او دا ډیر اړین کار دی، او په څنګ کې خپل باندې د طالبانو سره د خبرو یا مذاکرات د فار دومره رغه ورکړ شوی دی چې ویل کېږي چې هیڅ چاته د نن افغانستان کې هم دفتر پرانیزي، یعنی یو ډول مسؤلیت ورته ورکول کېږي چې دوی وکړي شي چې راشي او د مذاکرې مېسته کې نه لکه تاسو ولید چې مونږ یو نتیجه ترلاسه کړه د د مخامخ ناستو نه په کابل کې بل اخر مونږ دې ته ورسېږي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. دا یو لاسراوړه نه زګنمه او دا یو ډول اعتماد سازي هم و دیبل لوري د پاره. نو فکر کوم چې دا ورته که هر څه کې د افغانستان دولت په دې کې په برلاسي توب باندې سولې ته وړاندې کیږي، او تاسو په کابل کانفرنس کې هم ولیدل چې ولسمشر غنی وویل چې دا وار به موږ وروسته وار، یعنی نور به بیا موږ د سولې لپاره لاس نه وږدو، ځکه موږ ډېر وار دا چانس مقابل لوري ته ورکړه ما هغوی تر ګټه پوسته نه کړه.
پاکستان د افغانستان د سولې د هڅو له معادلې وتلی نور؟
د معادلې خو لا نه دی وتلی، ځکه نه شي وتی چې دوی په خپله باندې د جګړې ملاتړ کوونکي دي، د ترهګرو د ملاتړ مرکزونه لري په خپل هیواد کې. دا یوه واضح خبره ده چې موږ نشو کړی چې پاکستان په دې سولې پروسه کې اګنور کړو او یا یې بیخي د پامه وغورځو، اما باید د قوي فشار لاندې راشي چې صادق اوسي دې مسلې ته تر هغې چې پاکستان سولې ته په صادقانه ډول راوړاندې نشي د سولې پروسه به ناکامه پروسه وي. ځکه دا یو واضح خبره ده چې پاکستان تر اوسه پورې په افغانستان کې یوازې د جګړې اور ګرم ساتلی دی. نو که چېرته دوی د نړیوالې ټولنې د خانه د فشار لاندې را نشي په یوازې ځان افغانستان سره، دوی تاسو ولیدل چې سولې ته حاضر هم نه وو او داسې نه کړه، بلکې تاوان هم پېښاوه ځینې وخت به چې د سولې پروسه ګړندې کېده. دوی به یو بل معنا ورلاړه چې د سولې پروسه ټکنۍ چالي، نو که چېرته پاکستان خپل دریځ ته بدلون ورنه کړ او د نړیوالو فشارونو تر اغیز لاندې خپل دریځ کې بدلون رانه ولي، زه فکر کوم چې بیا به هم سولې ته رسیدل ګران وي.
له احمد تکل سره مو په مرکه کې د ملالۍ شینواري څرګندونه اورېدې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د علماو شورا د کابل د تیر شپې حمله په کلکو ټکو وغندله او د حمله یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل وباله. د دغه شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په جماعتونو او پر عامو خلکو برید د اسلام د مقدس دین د ارشاداتو له مخې ناروا او حرام عمل دی. د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو جماعت د تیر شپې په ځان وژونکو بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. له کابله ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د علماو شورا په جماعتونو او د عامو خلکو د راټولېدو پر مرکزونو باندې برید د اسلام د مقدس دین د ارشاداتو لمخې ناروا او هدف یې د بیلابیلو مذهبونو د پیروانو ترمنځ د وحدت زیانمنول یادوي. د دغې شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی د جمعې په ورځ د دې حملو په غندلو سره په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په هر بیگناه انسان باندې حمله دا جرم ده، او خصوصا په مساجدو کې د عبادت او د اطاعت په وخت کې په سجده او پرکو کې کلک غندو او چا چې دا عمل کړی دا جانی قاتل ظالم از اسلام له اصول نه لري بولو. انسانان د خدای تعالی په عبادت اطاعت په سجده یا په جنازه باندې ولاړ دي، یوازې یو له بل طرف نه غواړي تفرقه ایجاد کړي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ او د حکومت اجرایه ریاست هم د جلا جلا خبر پاڼو په خپرولو سره دغه حمله غندلې دي. د افغانستان جمهوری ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ترورستان هڅه کوي چې د جماعتونو او سیاسي غونډو په نخښه کولو قومي او سیاسي کړکیچ ته لمن وهي. همدارنګه د افغانستان اجرایه ریاست هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د کابل د تیر شپې حمله په کلکو ټکو غندلې او دا حمله یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل بللې. د کابل د دشت برچی پر الزهرا جماعت د تیر شپې په بریتنو کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د جمعې په ورځ د پیښې په سیمه کې خبري اعلانو ته وویل چې د غبریدونه د دوو حمله کوونکو لخوا ترسره شوي دي.
5 نفر شهید درم او 6 نفر هم زخمي
دي. د تیر شپې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونه پر خپل وخت وتوانېدل چې د ډیرو ملکي وګړو ژوند وژغوري.
د دغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی. دې ډلې تیر کال هم د شیعهګانو پر یو بل جماعت او همداراز په کابل کې د جنبش روشنۍ پر لاریون د انتحاري حملو مسؤلیت منلی و. خو د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې ده سو د عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت په خاطر جدي تدابیر ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
د روزه په مبارک میاس کې په مسجد کې حمله کول دا هیڅ دین هیڅ او انسانيت او شرافت او دا شان مخینه جوابي او ډیر بد کار شوی دا. مسلمانان هیڅ وخت هم بخپل مقدس ځای چې هغه د دوی عبادت کوي د هیڅ وخت هم په غزه حمله نه کوي، او له حکومت نه مې دغه خواسته چې دغه سه حمله جدي مخنیوي وکړي ځکه یو سړی ځان په جماعت کې مسؤل احساس نه کی ډیر منفي تاثیر اچي.
مطلب مسجد کې انتحاري کول خو ناروا دي. په خاطر دې چې مسجد ته خلک د لمونځ په خاطر راځي، نه دې په خاطر چې هغلته یو آکنه کې یو مرګ وشي او یو مینه دوی شي، دا خو یو غیر عمل کار ده. باید نه شي دروازو کې باید تلاشي وشي مسمونده چې بس جمعه ته خلک نه وځي انتحاري کې، دا خو بد عمل ده. نو خلک جمعه ته به نشته اداره چې ولا انتحاري به وشي. دا والا خو مسلې فکر هغه نو کې دین راځي.
نور الله خان مومند ما حاله یوازینه راځه چې باید قومونه متحد شي او په متحد شکل باندې د خپل نظام نه باید ملاتړ وکړي تر څو پوه شي د نظام سره خپل ولس او د خپل خلک د دې سره موجود نه وي. نو هغه حکومتونه د دائم د پاره ضعیف وي. نو موږ غواړو چې د خپل حکومت نه د خپل دولت نه باید ملاتړ وکړو او د ملا وتړو.
دا ستی رډو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونه مو اوریدي. کندوز ته به مخه کړو. د کندوز امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د 15 کسیز ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي. دا عجیبه ډله ده، په پیسو به یې چاودنې کولې. لکندوز دا ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندز دیوالی ویان سید محمود دانش پنجشنبه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه 15 کسیزه ډله د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوې چې له یو کال راهیسې د کندز په ښار کې د ماینونو انفجار همدارنګه د دولتي کسانو د ترور کولو په برخه کې فعالیت کوو. ښاغلی دانش زیاته کړه چې د دغې 15 کسیزې ډلې ټول غړي کم عمر لرونکي ځوانان دي او د هر ماین د انفجار په بدل کې دوی له وسلوالو مخالفانو څخه 15000 افغانۍ ترلاسه کولی.
امنیت ملي ولایت کندز موافق شو
د کندز د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله نیولې ده چې دې ډلې په ښار کې پر دولتي موټرونو د چسپکي ماینونو انفجارونه ترسره کول او تر څنګ یې دولتي کارکوونکي ترور کول. نوموړي همداراز وویل چې د ملي امنیت ځواکونو درې تنه نور کسان یې له مهماتو ډک یو سرایچه موټر سره نیولی دي چې غوښتل یې دغه مهمات وسلوالو طالبانو ته انتقال کړي. په ورته وخت کې د دغې 15 کسیزې ډلې غړي هم د خپل پر جرمونو اعتراف کوي. د دغې ډلې مشر له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل بلخوا یو تنکی ځوان چې ځان د بلخ ولایت د چهار بولک ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي وایي چې ده د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې په یوې مدرسه کې دیني زده کړې کولې چې هلته ښوونکي دی د ماینونو انفجار او تروریستي حملو ته هڅولی دی.
مزار ولایت ما او د چهار بولک ولسوالۍ ننګارغ کلي دلته راغلم هلته ابودرده هلته زه هغوی سره مدرسې ته واچولم مخالیتینو ته مخالیتینو بیا هلته هغه بل جای ته بوتم اجغپور کلي ته هلته قاره شفیق ماته مین راکو دوایو سره بازار کې هلته جنجرې پسې وچسپوه مونږ به تاته بیا پیسې درکوو وایم بازار کې وچسپوه تاته چې وچسپوه بیا بل وایه راشه واخله.
د کندز امنیتي چارواکي وایي چې د روان کال پیل څخه تر اوسه پورې دوی د دې ولایت په چهاردرې د شیرچي امام صاحب خان آباد او د کندز ښار اړوند یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفانو یو زیات شمېر مهم مرکزونه یې له منځه وړلي دي او دغې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کوي، خو وسلوالو مخالفانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنجشنبو په ورځو د مازدیګر د څلورو بجو او د جمعو په ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په دې لټه کې دی چې ډېر ژر د اټومي وسلو د بندولو لپاره یوه طرحه تصویب کړي. په دې اړه تفصیل له صفي الله ستانکزي څخه.
د ملګرو ملتونو سازمان په دې هیله دی چې د جولای په میاشت کې د څه باندې 130 هیوادونو سیاسي ارادې ته په کتو د اټومي وسلو د بندولو د لومړنۍ طرحې تصویب ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو ادارې ویلي د اټومي وسلو قانوني ممنوعیت به یو تاریخي پرمختګ وي. د دې ادارې مشر ایزومی ناکامیتسو دا خبره د پنجشنبه په ورځ د اټومي وسلو د بندولو په اړه د یوې طرحې په سر د بحث په پیل کې وکړه. هغې وویل اټومي بې وسلې کولو ته اړتیا جدي ده، ځکه اټومي بې وسلې کول له کال راهیسې چې ملګرو ملتونو په دې اړه لومړی پریکړه لیک تصویب کړ د دغه سازمان یو هدف ګرځېدلی دی. د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو ادارې مشر دې ته په کتو چې ځینې هیوادونه خپلې اټومي وسلې مډرنې کوي د دې طرحې تصویب ضروري وباله. د مې په 22مه په ملګرو ملتونو کې د کوستاریکا سفیر ایلن وایټ ګامز د اټومي وسلو د ممنوعیت په اړه په لومړنۍ غونډه کې د ګډونوالو هیوادونو ژمنه وستایله او ویې ویل ټول د دې طرحې د بشپړولو تاریخي ورځې ته په تمه دي. ټول هغه نه هیوادونه متحده ایالات، روسیا، برتانیا، چین، فرانسا، هند، پاکستان، شمالي کوریا او اسرائیل چې ویل کیږي اټومي وسلې لري د دې وسلو د ممنوعیت له تړونونو ملاتړ نه کوي. امریکا متحده ایالاتونه او نور اټومي قدرتونه د اټومي وسلو د شاوخوا نیمې پیړۍ د هغې معاهدې غښتلتیا او پاتې کېدل غواړي چې د اټومي وسلو د پراخېدو په مخنیوي ټینګار کوي. د نیمې پیړۍ مخکې معاهده په دې ټینګار کوي چې له 5 اټومي قدرتونو متحده ایالاتونو، روسیې، برتانیا، فرانسې او چین پرته د نورو هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو د پراخېدو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی د مارچ په 8مه وویل له دې به زیات څه نه غواړي چې له اټومي وسلو خالي یوه نړۍ رامنځته شي، خو باید واقعیتونه درک کړه شي. هغې شمالي کوریا ته اشاره وکړه او ویې ویل چې آیا دا هیواد به له اټومي وسلو لاس په سر شي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو تېر ډسمبر که څه هم اټومي قدرتونو او د هغوی متحدینو یې مخالفت وکړ، د اټومي وسلو د ناقانونه ګرځولو په اړه د طرحې په سر د بحثونو اجازه تصویب کړه. د دې طرحې لمخې به هیوادونه ژمن پاتې شي چې هیڅکله اټومي وسلې تولید نه کړي او په دې تړاو هر ډول فعالیت لکه د اټومي وسلو پلور پیر، مالکیت، اټومي سروکو انتقال او ازموینه څخه هم لاس په سر شي. د اټومي وسلو د لمنځه وړلو نړیوال کمپاین ویاند ډیوډ سولیمینی ډاټ څرګند کړ چې د اټومي وسلو د ممنوع ګرځولو طرحه به د جولای په 1مه بشپړه شي او وروسته له هغه هیوادونه آزاد دي چې دا طرحه ومني.
په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کې یو ځل بیا پر پولیسو بریدونه زیات شوي او په دې ترڅ کې تیره شپه د پېښور په څمکنیو سیمه کې د پولیسو پر موټر ډزې وشوې. له پېښور د ازادي راډیو خبریال د دې پېښې جزئیات راکوي.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پولیس چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو پر پولیسو مرګونه برید کړي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي چارواکي وایي چې دا پېښه د پنجشنبې په ورځ ماښام د پېښور د سمکنو تاڼې اړوند په غس چوک سیمه کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې درې پولیس وژل شوي او یو ټپي شوی چې د درملنې لپاره د پېښور له ډریډینګ روغتون ته وړل شوی دی. د پېښور ښار د پولیس یو مشر فرقان بلال له فرانس پرېس خبر ایجنسی سره په خبرو کې پر پولیسو د برید پخلی کړی او زیاته کړې ده. د پولیسو موټر تر روژه ماتي وروسته په سیمه کې د ګزمې په حال کې و چې نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ناڅاپه برید وکړ او هغوی ته یې مرګ ژوبله واړوله. د امنیتي مسؤلینو په وینا د پولیسو په ځوابي برید کې یو وسلوال برید کړ وژل شوی او دوه تښتېدلي، خو زیاتوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پېښې ځای تر محاصره کولو وروسته په سیمه کې تښتېدونکو بریدګرو د نیولو لپاره تلاشي عملیات کړي، خو تر دې دمه یې په دې اړه د چا د نیولو خبر نه دی ورکړی. له بلې خوا بیا په سیمه کې یو باخبري ځایي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم غږ نه خپرولو په شرط په برید کې د ټپي شوي پولیس روغتیایي وضعیت مرګونه بللې چې له امله ښایي د برید د قربانیانو شمېر زیات شي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور او د دې ښار په شاوخوا سیمو او همداشان د دې صوبې په نورو برخو کې یو ځل بیا پر پولیسو بریدونه ډېر شوي دي. په پېښور کې پر پولیسو د نامعلومو وسلوالو تر تازه برید مخکې وسلوالو ترهګرو تېره میاشت په 1 نیټه د کوهاټ پلاچی سیمه کې هم د پولیسو پر یو کاروان برید کړی و چې د دوو پولیس مشرانو په ګډون پکې لږ تر لږه 4 پولیس وژل شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په قبایلي سیمو کې د ضرب عذب او په ښاري سیمو کې د رد الفساد په نامه عملیاتو کې ترهګرو او د هغې خواخوږو تستر ځان نړولی دا غوی ملای ماته کړي او نتورک ورته لمنځه وړی دی. د خیبر پختونخوا صوبې گورنر او د پولیسو جګ پرو چارواکو پر پولیسو دغه مرګونه برید غندلې، ته دغه برید د پلټنو امر یې ورکړی او د همداشانې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د هغوی قربانۍ ستایلې دي. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه لا په پېښور کې پر پولیسو دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د دې ډول بریدونو مسؤلیت عموما تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیسته.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو. په اروپای ټولنه کې له پرون راهیسې د ټلیفوني شبکو ترمنځ د رومینګ سیستم فیس ختم شو. آصف حبیبي په جرمني کې د مخابراتو په برخه کې ډاکټرا کوي. له ده څخه صالح محمد صالح پوښتلې دي چې د رومینګ پر سیستم د فیس ختمول د اروپای ټولنې د غړو هیوادو وګړو ته څومره مهم ګام دی چې اخیستل شوی؟
نرخونه باید راټیټ شي ځکه کله د هیوادونو وګړي له خپل هیواد نه نورو هیوادونو ته د تحصیل لپاره د زده کړو لپاره سفرونه کوي، نو هماغه فیس چې د خپل ټلیفوني اړیکو لپاره په خپل هیوادونو کې ورکاو هماغه به په نورو هیوادونو کې ورکوي. دا د اروپایي کمیسیون کې ډېر ستر بحث دوه کاله وړاندې تر څو دغه هیوادونو انجینران او تخنیکران په دې باندې کار وکړي چې څنګه دغه سیستم رامنځته کړي. بالاخره د تېرې پنجشنبې په ورځ 15 جون په دې باندې بریالي شو او وروسته دې به هیڅ یو مخابراتي شبکه د نورو هیوادونو د ټلیفونونو لرونکي په دې باندې چارج نه کړي چې کله د هغوی د پوهښت ساحې ته ورځي.
بلې، دغه پرمختګ دغه د رومینګ د سیستم د فیس ختمول خپله د ټکنالوژي په برخه کې د یوه واحد مارکیټ رامنځته کولو پر لار مهم ګام ګڼل کیږي. نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو ترمنځ تړونونو ته څه پیغام لري؟
د نورو هیوادونو تړونونو ته د یوالي پیغام لري. دا ماته خپل هم ډېر جالب وکړم چې دا خبر واورم چې د اروپای اتحادیه 28 هیوادونو د رومینګ سیستم لمنځه وړ وروستل دی به هیڅ یو د اروپای اتحادیه وګړي نه په خپل هیواد او نه د دغه اتحادیه په بل هیواد کې د بیگانه احساس کوي. زموږ لپاره د افغانستان لپاره، آسیایي هیوادونو لپاره، نورو شاته پاتې هیوادونو لپاره یا پرمختللو هیوادونو لپاره دا یو ډیر پیغام ده چې موږ له دوی نه څه زده کړو، ترڅو نه یوازې په تخنیکی برخو کې بلکې په سیاسي ډګر کې او په نورو موضوعاتو کې هم یو بل سره اتحاد او اتفاق ولرو، تر څو دغه ځمکه او دغه سیمه او دغه خپل هیوادونه په داسې یو ځای رامنځته کړو چې هلته ټول د ورونو په حیث باندې سره ژوند وکړو.
په اصل کې چې اوس زیات کسان د انټرنیټ له لارې د تماسونو او خواله هڅه کوي، لکه خلک زیات وایبر کاروي، واټساپ، سکایپ او نور اپلیکیشنونه، نو د رومینګ د سیستم د فیس ختمول خپل د ټلیفوني شبکو شرکتونو ته یو مالی زیان نه دی؟
دا یو چیلنج هم دی مخابراتي شبکو انجینرانو سندرستانو سره چې ټلیفوني اړیکه بکندي. خو بل لاس نک فکر وکړو همدغه وایبر ته چې کوم انټرنیټ ورکوي یا دغه ډیټا چې ورکوي هغه هم مخابراتي شبکه ورکوي. یعنی مخکې که چېرې خلکو د مخابراتي شبکو ټلیفوني اړیکه استعمالوله، اوس د مخابراتي شبکو انټرنیټ استعمال یوازې دغه د خدمت ډول توپیر کړای دی. یعنی ورو ورو دغه سیستم بدلیږي. 2013 کال کې احتمال شوی دی چې په نړۍ 15% وګړي به هیڅ د ټلیفوني اړیکې استعمال نه کړي، یوازې به انټرنیټ استعمال کړي.
آصف حبیبی په جرمنی کې د مخابراتو په برخه کې ډاکټرا کوي. د څرګندونې مو واورېدې. تر خبرونو وروسته په کابل کې د احمدزیو د سراسري شورا د غونډې له جزئیاتو تاسو خبرو. خبرونه اجمل ان وړاندې کړي.
افغان چارواکو د کابل د تیر شپې 14 غندلې او دای د ترهګرو هغه هڅه بللې چې د دوی په وینا غواړي په افغانستان کې قومي او سیمه ییزو اختلافاتو ته لمن ووهي. د چارواکو په وینا تازه شمیرې ښیي چې په دې 14 کې چې تیر شپه د کابل په یو جماعت کې وشوه 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کندهار کې د 15 مخ کې به می چاودنې په تړاوې د مشکوک کسانو د ورسپارلو پاړه له کابل نه رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي وویل د درې مشکوک کسانو د ورسپارلو پاړه یې پاکستان ته رسمي غوښتنه سپارلې ده. د افغانستان دفاعي چارواکي وایي د پرون راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د داعش د شپږ وسلوالو په ګډون په ټول افغانستان کې 40 تنه وسلوال وژلې دي. پاکستاني چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په پنجاب ایالت کې د وسلوالو پر دوو پټنځایونو برید کړی او دوه مشکوک وسلوالې وژلې. د روسیې د دفاع وزارت وایي ښایي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د روسیې په یوه هوایي برید کې وژل شوی وي. خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل سل په سلو کې د بغدادي وژل کېدل نه دي تایید شوي. او په لندن کې پولیس وایي د گرینفیلد ټاور په نوم ودانۍ کې د اور لګیدو له کبله د وژل شو شمیر 150 تنو ته رسیدلې او ښایي دا شمیره تر دې هم زیاته شي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. که چیرته تاسو غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل ولولئ نو ازادي رادیو .com ویب پاڼه ته ورشي. وړاندې په بلغاریا کې وایي ځینې افغانان وایي چې دغه هیواد په دویم لوی ښار کې د افغان پناه غوښتونکو موټر ټکر کړی دی. وړاندې د دې پیښې تفصیل درکوو. خو سپاره شو د احمدزیو د سراسري شورا پریکړو او غوښتنو ته. د احمدزیو سراسري شورا د کابل روسي پیښې وغندلې او له ټولو قومونو یې وغوښتل هغه مسایل چې د ولس د نفاق او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل ګرځي په کلکه ورنه ډډه وکړي. د شورا د پنځنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې ولسمشر اشرف غنی غوښتنه وکړه چې د کابل ګارنیزون قومندان او د کابل امنیه قومندان چې دندې ځنډول شوې دي بیرته خپل وظیفو ته ستانه کړي. جمهوری ریاست سوي له کابل یې تر رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د احمدزیو سراسري شورا وای اوسنۍ شرایطو ته په کتو جدي اړتیا ده چې افغان ولس خپل یووالی وساتي او دښمن ته اجازه ورنکړي چې د ورونو قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. دغه شورا د کابل وروستیو پیښو ته په کتو د یوې غونډې په ترڅ کې له ټولو کابل ښاریانو وغوښتل چې له هر راز غیر قانوني حرکتونو چې د هیواد ملي ګټو ته زیان رسوي ډډه وکړي. د احمدزیو سراسري شورا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په همدې اړه جوړه شوې غونډه کې د یوې اعلامیې په ترڅ کې چې د دغه شورا د دوی مرستیال عجب ګل احمدزی لخوا ولوستل شوه له حکومته وغوښتل
د احمدزیو سراسري شورا په کلکه غواړي چې د احمدزیو د کلرو تصفیه په کلکه ودروي او د ملي یووالي حکومت مشرانو نه په جدي توګه غوښتنه کوي چې د کابل ګارنیزون لوی قومندان او د کابل امنیه قومندان دې زر تر ژره بیرته خپلو دندو ته ستانه کړي.
شاوخوا شپاړس ورځې وړاندې په کابل ښار کې ټانکر بم چاودنې له 150 زیات کسان ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. یو شمېر کابل ښاریانو د دغې حملې د غندلو په غبرګون کې مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته، او د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد علي مزیدیا د زوی په ګډون درې نور مظاهره کوونکي پکې ووژل شول، او ورپسې په بله پېښه کې د سالم مزیدیار په جنازه کې انتحاري حملو یو شمېر لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله او واړوله. له دغو پېښو وروسته مظاهره چیانو د کابل ښار پر ځینو واټونو د تحسن خیمې ووهلې، او د یو شمېر چارواکو د استعفا غوښتنه یې کوله چې د کابل ښاریانو تر پرله پسې شکایتونو وروسته اوس یوازې یوه خیمه پاتې ده او نورې ایټولې سوې دي. د افغانستان لوی څرنوالي د پیښو د پلټنو لپاره د کابل د امنی قمندان حسن شاه فروغ او د کابل د ګارنیزون د قمندان ګلنبی احمدزي دندې وځنډولې، خو د افغانستان جمهوري ریاست د هر سوله ییز حرکت او مدني غوښتنې د هرکلي ترڅنګ وایي د یادو قمندانانو په اړه به وروستۍ پریکړه لویه څرنوالي کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل د احمدزیو سراسری شورا وای که د ملي وحدت حکومت او په ځانګړي ډول جمهوري ریاست ډېر ژر د دوی برحق غوښتنو ته ځواب ورنه کړي، نو دغه شورا به د قوم د غوښتنو پر بنسټ نوی تصمیم ونیسي. د افغانستان جمهوري ریاست وای د هر وګړي قانوني غوښتنې مني، خو له قانون څخه اوچتې غوښتنې حکومت او ولس ته د منلو وړ نه دي.
په بلغاریا کې ځینې افغانان وایي چې د دغه هیواد په دویم لوی ښار کې د افغان پناه غوښتونکو موټر ټکر کړی او پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلغاریا د پلودیف ښار یو افغان اوسیدونکی ګلباز خان ازادي راډیو ته خبر ورکړ چې پېښه لس ورځې مخکې شوې، اته افغانان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه وویل ټپیان او مړي لا هم په روغتون کې پاتې دي. ګلباز خان د دې ترافیکي پېښې په اړه د مرکې په پیل کې صفي الله ستانکزي ته وویل.
د ترکیې نه قاچاقبرانو د دوی بلغاریا ته راړولې، بس د بلغاریا کې بلغاریا نه دوی غوښته چې لاړ شي هغه فرانسات د دوی موټر د لار کې د دوو ښارو تر منځ ټکر وکړ. په بلغاریا کې 9 نفر اورکې مړه او 8 نفر اورکې زخمیان وو.
دقیقا کوم ښار د بلغاریا کې دغه پېښه شوې ده؟ اوس ټپیان په روغتون کې دي، مړي چیرته دي؟
مړي په روغتون کې تر اوسه پورې د نور تنا تر اوسه په یو نفر اورکې پاتې شو. په جاپانا کې فلر کې مریضي لږ سخته وه، یو انتقال کړه ته سوفیا ته، یو نفر دلته پاتې ده د پلوډیف په ښار کې، یو د بلغاریا د لوی ښارونو د مرکز نه وروسته د لوی ښارونو څخه ده. عمر خو تر اوسه پر دلته د مات یو نفر د نن ټلیفون راته کړه چې راځي کوم کنسولم راځي دی غځه د مړ په هغه کې چې انتقال کې افغانستان ته، خو تر اوسه پورې ماته بیا چا ټلیفون ونه کړ.
هلته د افغانانو ټولنه شته؟ تاسو خپل هم کومه ټولنه لرئ چې دوی غم او خړې له چا سره مخابري کړي دي؟ که څنګه په خپل ټوله بلغاریا کې کوم نمائندګي شته د افغانستان د سفارت؟ که څنګه
ما پولیس به سفارت لګ خبر ورکړو، بیا ما ته دوی وویل چې سفیر راغلی و، پاکستان کوم سری دوه درې واره راغلی و، خپل مریضانو پوښتنې کړې. نو افغانان نه نور څوک نه و راغلي تر اوسه.
له زخمیانو سره چې تاسو خبرې وکړې دي، د پېښې څه رقم و؟ ځوانانو، زاړه و، ماشومانو، څوک څوک پکې و؟ په کوم سن کې و دغه خلک چې راغلي و؟
د شپاړس نه پاک دېرش کلونو تر منځ، شپږ دېرش، دوهویشت، شپږ ویشت، شل، په دې عمر باندې.
تاسو د دین علاوه چې مثلا دغه مسایل مو مطرح کړل، نور افغانانو سره هم ناست یاستئ چې مثلا دغه مسله لږ نور هم جدي تعقیب شي؟ که څنګه
د قاچاقبرانو کوم یو خپل افغان ګیر شوی ده، نو د یز پرون محکمه کوم په سهار نه تر مازدیګر څلور پنځه بجو پورې د یخ ترجمانی هم کوم، درې دوه نفره نور هغه ورسره ګیر شوي دي، بلغاریان کوم چې قاچاقبرانو خپله. ما د نو چا سره ارتباط نه درلوله چې په بلغاریا کې داسې سره نږدې نه دي، دومره ډېر یو نه او داسې سره نږدې هم نه یو په خپله منځو کې.
دغه روغتون چې دوی پکې بسترې دي، تا ته ادرس معلوم دی؟ څه نومېږي دغه روغتون؟
دا د بلغاریا یو وړوکی ښار کې د پازرجي کې دولتي روغتون ورته وایي. روغتونه درې څلور روغتونه د دولتي روغتون ورته وایي، نو په دې روغتون کې دي.
په بلغاریا کې اوسیدونکی افغان ګلباز خان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د خبرونې له خبري برخې د خبرونې 19 پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو خپرونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ورزو د دیونی له پیغامونو څخه د هغو دوستانو شکایتونه اورو چې د سړکونو د ستونزو څخه لري. د فواید عامه وزارت له یو چارواکي سره هم غږیدلی یم چې ستاسو شکایتونو ته ځواب وایي. تر هغه دمخه به د ځینو هغو دوستانو خبرې واورو چې د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو څخه شکایت لري.
عبدالمطلب د غزنی د ولایت افغانستان دروازے اخلاص ٹماٹر تو لس اوغانی مسرائی سازی سیدہ نو داس مبارک میاس کے داش شان گرانی کے روزے خاطر سر مسلمان بولی داش داسی گرام نرخ چلوی او بل دا شاروالی او دا بازار شاروال دا ولی دا سکانو والا دا دغو والا و سر دا خورکی توکی ولی دونا گرامی نه پر گزی نه یو پختن است نه یو شیست دا تناره و دولی پا دیار نس پا سوار نس آوانی پرکیجی دا غو پختن نست نه دا غریب مخلوق و چیری جی دا غریبان و چیری دولی خوری سنگ بکلی و سلام
پنجار والا تو پنجوائی سے خبر کو رور عبد الطرفانداران دیکھے بھی نہیں ساتھی کی دا حکومت بایا بھی حکومت جو رکھی افغانداران بجو کرتی تھی افغانداران دیکھے بھی نہیں ساتھی تھی مجبور خلق سر مسان روڈی میں لے رہی تھی چاند دو نظر میں سو رشتہ جوڑ کرے
محترم امنگ دیر خالق شکایتوں وری چ پرجا کے نہ خونا دیر جشوال خدا علت دولت تا چیمنگو دی دولت نا دیر دیر ترتیزی پور غریو دی دو کی چیما بن نشر کئ
ز حفیظ بارکزی د هلمند ولایت ناوی ولسوالی د شرشرک د کلی څخه خبره کوم. از ما غوښتنه د ټول شرکتو د ټول تجارتو د مشران څخه دغه ده چې د غشن په دې روژه مبارک کې بیخي به نهایت ګران دي. یو شی دوه چند ګران سوی دي نو حکومت د زمو خوري د شرکتو ولاته دی وایي یا د سم دم خپل تای کاتینو چې د شان ولې په دې روژه مبارک کې دوه ګران سلام او سلام په احترام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس مرزو د سړکونو ستونزو ته زموږ ځینې دوستان د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي او د دوی پوښتنې او شکایتونه مې د افغانستان د فواید عامې وزارت د سړکونو د جوړېدو او خوندیتوب د چارو له مرستیال عبدالرحمن صلاحي سره شریکې کړې دي. د هغه ځوابونه به هم واورو خو لومړی ستاسو پیغامونه.
اسو مشکل دی سره کین پاک برخیل پورې راغلی دا نو روزانه پچا کی دی باچ بوکلل لگا دا نه دی سره کاغستان ک و شګه پاته وته دوی او جوړی کی دا سره نستا پیسې ټولو غلو دی کی ټولو و خړلې روزانه نشپګه ماسنه نه اخی دی وځین انجینر یم هغه کتابتون سره کاته پته منډه دا څو غبال دا دی دا دی راډونه ما دا خوای چې د لوګر والی نه دوی دا پښتنو کرایا دا دی یادر سره څنګه سوی یم یلمای کی یادر سره کو تاسې په ذهن کې نیولې دا یادر سره ایر پخیگی پخول امکان استا او کنا استا دا او کتی او کوي مس پیسې مصرف کوي دلته چې کوندو غریبانو ایمانو ته ورکې دا پیسې ما غن نشر کی پیغام وصله
زمان لزان د کمیار ولایت روان د ول سولې خبر کوم نا پیغام دا دی خکریز او غندا او سرک دی خرابي سرویس دې چې دې کار بشپړ سی سلام.
احمد دکم د هر شهر څخه خبر کوم وروره د شکپر دروازه په نامه یو سیمه ده چې یو غټ عمومي سړک دی چې کلي او ښار سره بسته کوي. دا درې کاله کېږي چې ټکور ټکور پروت دی نه سروالي او نه پیدامه پاملرنه ورته کوي. صرف دې هغه خوا ته پاملرنه کوي چې هغه خوا نه کوي. پرمختګ یې ډېر خدا هم داسې سیمه ده چې خلک ډېر مشکل پر لري. سړک پر غاړه باندې ریت خرڅېږي خوش خرڅېږي سړک تقریبا درې متره قدر پیش نو ګرد دکاندارانو نیولی دی.
بله سلام، تاسو د دې اوریدونکو آواز واورئ که تاسو دوی ته جواب ووایئ.
سلامونه ورسره مردی شنوندی آواز میوارید. السلام علیکم پا تاسی باندی اوریدون کو. اصلا در وزارت فایده ما مسئولیت چی دی؟ تور شعرا ولایتی سرکونه او شعرا مسئولیت لری دی برو چی ویل چی تقریه او شعر ترمنز دی شهری مسئولیت شعروالیان که دی او قریجاتو باندی وزارت انکشاف دهات پاقا باندی پس سرکونو باندی او اداره در برنامه سرکای ملی روستایی لری پاقا باندی مسئولیت پدوی که دی مونش هم تلاش لرو چی در کندهار او کابل لارنه چی دیر ورانسوی دی د دې کلو په د جنگونو په ارتباط او د وزن اضافه بار وسایتونه تخریب شوی دی موږ خلیزل روان دي چې ان شاء الله به نوی کال موږ پلان لرو تقریبا 500 کیلومتر په دې سرک باندې اساسي کارونه وکړو.
بله او دغسې یوازې کندهار نه دی، زموږ اوریدونکي د نورو ولایتونو څخه هم موږ ته پیغامونه رسولي. زه به یو څو داسې پرله پسې تاسو ته واستوم د مختلفو ولایتونو دي.
ورور دا د چارسیا سرک چې دغه د چارسیا او د شادي سرک باید پوخ شي، نن خام د ټول سرک خام نه باید پوخ شي ورغول شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ډېر مشکلات دي ورور، دغه باید پوخ شي. موٹر
بیڑا سر نہ کئی دغه باندې وایت پیدانے والا سام سترا کار روان کی و سلام
عبداللہ محمد مصطفی جما رزنی والا د ګیرو مسالیم مودا شرب غنی سره دای لک او سیلا ما کور رانی و دې تر شهر صفا پور دا سر ټول خراب دا ټکر ټکر دا ټکرونه نه دی وځي کی ټول ټک ټک دا موږ دا نه نه جنروس دا جوړ کی کارسو مسره پیوسی ام یو دسته گټه ده نه دولته گټه ده.
زه زابل ولایت نه خبره کوم. دا لکلات څخه تر شاجی پوری د سړک ډیر څه خراب ده، هر وخت مشکلات وی، موټر چپایوي، موټر ټکر وی. مار حکومت خدا خواهش ده دا سړک دی جوړ شي، دا ډیر سخت دی، انتها ډیر خراب شوی ده.
زه د روزګان ولایت د ګراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د روزګان او د کندهار ترمنځ سړک په داسې شکل خراب دی چې مسلمان پر تللی بیا زړه نه شي کوي چې پر دغه لار باندې ولاړ شم. اته د مټ د لاسه او د وړو پورته د لاسه موټران تور کېبلوي. د روزګان او د کندهار تر مابین ټوله لار خامه ده او بیا نوې لار جوړه شوې ده، په دې لار باندې هیڅوک نه شي تللی. نو مسافرین داسې دي چې په بشپړه توګه داسې غواړي چې مرشي دري او پر دې لار نه شي ولاړ. نو زه دغه غلو چارواکو ته هیله کوم چې دغه لار که په دغه یوه میاشت دوه میاشتې ونه رغول شي، د دغې لارې موضوع خلاصه ده. د روزګان به او د کندهار ترمنځ به لار په بشپړه توګه قطه شي، نه به د مټ لاسه نه به د خطو د لاسه دا لار تلای شي، ځکه چې دا لار ډېره خرابه لار ده. دغه موږ په لوړو چارواکو باندې راغلي چې دغه لار تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي او دغه خبر لار جوړه کړي، د روزګان او د کندهار بیا په تېره زیراوته پورې. السلام
سلام صاحب، د دوستانو اوازونه مو واورېدل. البته دا فقط یو څو بیلګې مې راواخیستلې چې ډېر زیات موږ ته دغه سې شکایتونه راغلي دي د مختلفو ولایتونو مختلفو سیمو څخه. نو ما غوښتل چې د دغو دوستانو اوازونه ستاسو سره شریک کړم، یا د شکایتونه او ستونزې او ستاسو ځواب واخلو باندې.
بس مهرباني، موضوع اوازونه مو واورېدل. د ورونو شکایت پر ځای دی چارسیا مشکل چې دی، زابل چې مشکل دی، شیرزاد ننګرهار چې مشکل دی، شهر صفا، زابل، خلات، شاجوی، ارزګان، دی راوت، کندهار، ټول خبرو چې دی وکړه، اصلي خبر دی وکړه. مشکلاتی واقعیت لري. وزارت فایده ما به خپل مسؤلیت په ارتباط پلان لغیدت نبی کال انشالله دو رزگان دراوت تقریبا 30 کیلومتر برنامه دی تقریبا انشالله یوم یاش بعد پیلیگی دی تدارکاتی مسئله روانی دی تقریبا 30 کیلومتر ریکانسترکشن با سیزیکی گی که در خلکو مشکلات انشالله حل کیگی. در زابل قلات شاجوی چی ما تاستا مخی مویل چی دکندار او کاب غزنی و کلات و میدانشار کابل یو پروگرام اوصل رو که پا اغا پروگرام تقریبا 10 کیلومتر در میدان وردک غزنی او زابل پا منطقه که بزمون کار رواندی چه اساسی ترمیماتی دی او 50 کال در نوی کال انشالله همون پلان رو چه در دی سرک اغا استونزی یا مشکلاتی حل کرو. پا دی ارتباط وزارت فایده همه دیر تلاش دی که مقصد اساسی مشکل وزارت مسئله بودجه ده یا مسئله ده او بله مسئله ده امنیت مسئله ده تاسی خوب پویجه چه اصلی مسئله ساختمانی چی دی روان دی سرکونو پا ارتباط یوازی پا یو منطقه کی ندی دی یو 100 کیلومتر پا ارتباط پا اولدوالی یا اولندوالی پا دی ارتباط کاروار دی دا پلچکو مسئله دا ترمیمات دا پلونو مسئله دا دا سرکو مسئله ترمیماتی دیش چی دی امنیتی مسئله دیر پا زمونس کاروار ارتباط داری و ارتباط نیسی مونز دخل کنه دا شورای ولایتی نه دا والیان سره دیر ارتباطی نجدی کری دی او پا میتونگو باندی دا اغوی مرست غوارو دا خلکو مرست غوارو چی دا پروگرامونو چی تنظیمیگی هغوی زمونږ سره مرسته وکړي او مونږ کولای شو د هغوی په مرسته انشاءالله خپل پروګرامونه او کاروبار تکمیل کړو. به سایر ولایت افغانستان هم که هست پروګرامهایی که ما داریم برای کل افغانستان حفظ مراقبت سرکها به سالهای اخیر کمتر توجه بوده و حال ما توجه بیشترتری به خاطر حفظ سرمایه ملی که سرک داریم. یک پلان اساسی ترمیماتی ما در شورای کابل ننگرهار داریم و یک پلان اساسی ترمیماتی بین شورای کابل قندهار به سال آینده داریم انشاءالله و در برنامه های حفظ مراقبتی در سطح 34 ولایت نیز برنامه های به سال 96 تنظیم کردیم.
بله سلیس محترم یوا بله پشتن چی دغه دوستان مطرح کرده البته ما اوس ژغت است دروانه رو د دوی یوا ستونز ده چې تاسو په خپل یادونه وکړی چې د امنیتی ستونز سره سره تاسو دغه کار کوي او سړکونه جوړیږي په تاسو مو کې خو شکایت نه د دې چې په هغه ځای کې چې د ترکونه ستا هم جوړ شوی هم دی کیفیت د نشنه دی او هغه پر د یو څو لاندې مودې ورسته بیرته خرابېږي هغه پخ سړک دی بیرته خرابېږي یعنی د عبور مرور لپاره آسان نه دی تک راته ګور باندې یا هم ډیر جمپونه لري او یا درس پیدا کوي یا ترقمي دغه کیفیت په برخه کې لږ وضاحت کرا کی تاسو په کوم معیارونو پر اساس باندې دا جوړوي آیا څارنه کیږي که نه کیږي د جوړولو پر مهاله
یک مشکل در سرکونو در تخریبات مثلا دیر چی مستقیم نقش لری هغه در وسایط بار دی متاسفانه در سکتور خصوصی وسایط چی تجارتی بارونه در بندرون لحرات در کابل لخوانه در کندهار کابل لخوانه روری تاسی حتما نیوا دا ورون هم چی دا خبر چی کلی دی حتما زما خبر نمانی چه هاگا وسایل چی دیر گراند بار لری هاگا دا سرکونو دا تخریب عامل دی وسایلی که باربری توناژ اضافه دارن و در مسیرهایی که مارای تجارتی رو میرن یکی از عوامل تخریب فرش سرک است. در ضمن علاوه تن طی سالهای اول سرک هرات قندهار کابل ساخته شد متاسفانه در اون سالها آزمایش کاری سرکسازی از طرف سکتور خصوصی یک آزمایش جدید بود مراقبت کنترل آنچنانی هم نشد و سرعت عمل به اساس قراردادها فوق‌العاده سریع بود لذا کیفیت در اون زمان متاسفانه به معیار استاندارد بین‌المللی ساخته نشد و سبب تخریب گردید توجه وزارت فایده‌مه ای است که در قراردادهای جدید مسئله کیفیت و کنترل تستای لابراتوری و نظارت از کیفیت کار به شکل دوامدار عملی شود و امروز وزارت فایده‌مه به تناسب 10 سال قبل ظرفیت‌های بهتر و بیشتری را داره تا بتانه که سرکار با کنترل کیفیت بهتر مراقبت کنه و او را به بهره برداری بسپاره. زما هیله هم داده زما هیله زما د فایدامه مسؤولینو هیله هم داده چې کمپنی والا خپل مسؤلیت خپل وظیفه خپل دنده په صداقت سرته رسوي. زما هیله داده چې خلکو زموږ سره مرسته وکړي، تور خصوصي ترانسپورت زموږ سره مرسته وکړي. سرک یوازې د فایدامه وزارت نه دي او د وزارت فایدامه یوازې مراقبت دي او ساختمان دي. استفاده کول ټول خلق ټول د افغانستان خلق د دې مسؤلیت لري او د هغوی د امتیاز دی. په دې حساب موږ هم غواړو چې سکتور خصوصي ترانسپورت بربري زموږ سره د یو معیاري وزن او هغه مقرره چې پاسوی دی چې وزن تر اکسل باندې مشخص دی هغه رعایت کی او سرکونه کولای شي چې هغه په ارتباط دوام ومومي او خپل موږ هم کولای شو چې خپل بودجی او حفظ مراقبت مسئله ته سرته رسو.
بله سلیس محترم، اوس که چیرې دا دیتا فکر وکړو چې دا باربری موټر راځي یا سوداګری راوړي، دا خو معمولا پر لویو لار باندې ځي، نو دا د کلیو ترمنځ لارې چې دي یا د کوچنیو ولسوالیو ترمنځ لارې چې دي، پر دې باندې آیا فکر کوئ چې یوازې باربری موټر دا مشکل ایجاد کوي که یا کیفیت د موادو هم هغسې نه دی چې باید وای؟
خب اساسا سرکای شورا را که خدمت شما عرض کردم، اما در شهر سرکای بین ولزبور سوریا و شهرها نظر به شدت حرکت و مقاومت بار محاسبه شده. طی سالهای گذشته سرکای اسفالتی که ساخته شد برنامه دیدیسکی و طی همو طریقه انجذاب جغلسیا را استفاده کردند که بتانند سرکا در اسرع وقت تکمیل شوه و در ضمن از نظر محیط زیستی و ساختمان برای حفظ مراقبت برای ارتباط ولسوالی‌ها و شهرها در اسرع وقت با قیمت مناسب از این پروگرام‌ها تکمیل شود. این خودش یک معضله ساختمانی هم در زمانش بوده و در ضمن سرک از روزی که ساخته میشه از روزی که تکمیل میشه حفظ مراقبت جزء برنامه باید باشه که متاسفانه سر طی سالهای گذشته برنامه‌های حفظ مراقبتی کمتر بود و ضعیف‌تر بود و حال توجه بر این است که تمام پروژه‌ای که تکمیل میشه دوره گارانتیش را ما دوره حفظ مراقبتی ساختیم و بر علاوه از اون که پروژه تکمیل میشه و برای وزارت فایدامه تسلیم داده میشه به او اساس ما به اساس پلان و برنامه منظم خود حفظ مراقبت جاریشه دوامدار و تا به مرحله که عمر سرک را ما میاری بسازیم. و از طرف دیگه ما امروز متاسفانه در افغانستان از 8000 کیلومتر سرکی که داریم حدود 20 تا 25 درصد از زیره ما در حالتی داریم که بدترین حالت هاست که باید به بازسازی از او و حفظ مراقبت دورانی از او ما اقدام کنیم تا او سرک را ما از تخریب کلی ما نجات بدیم. این چیز برنامه وزارت فایدامه است.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
بله یو ورسته پښتنه سلای صاحب د ديار له سبو شپږ نویم زیږدیز کال لپاره ستاسي عمومي پروگرام او پلان څه دی؟ څونه کیلومتر نوې سړک غواړي چې جوړ کړي؟ آیا بودیجه ورته لري نه لري؟
وزارت فایدامه به دو برخو باندې کار کوي، یو د ساختمانی مسله ده بل د حفظ مراقبت مسله ده. ساختمانی د سکتور خصوصي لخوانه او د دونرانو په ارتباط او د بودجی اختیاري چې دولت د خوانه تمویل کیږي په هغه په ارتباط کاروبار روان دي. دا کال چې مونږ تاسو په هغه باندې پنځنویم کال چې دي مونږ تقریبا 1500 میلیون ډالر بودجه درلود د ساختمان په ارتباط او تقریبا 1.5 میلیون ډالر مونږ په حفظ مراقبت باندې درلود. تاسو هم خبری است که نوی بودجه اوس کاربر روان دی، تر اوسه پورې پارلمان هغه پاس کړی نه دی. زموږ پیشنهادونه د بودجه په ارتباط او د ساختمان او حفظ مراقبت ثبت شوی دی. انشاءالله نوی هفته پارلمان چې دا بودجه منظوری که انشاءالله مونږ وګورو چې څومره پیسې په ساختمان باندې موافقت شوی دی از څومره پیسې د حفظ مراقبت په ارتباط. مونږ د پلانونه چې دی د پیسې او بودجه په ارتباط مستقیما ارتباط لري. مونږ هیله دا دی چې حفظ مراقبت بودجه می تقریبا د دې کال نه د نوې کال دوه چنده شي. انشاءالله مونږ کولای شو چې د حفظ مراقبت او بازسازی نه خپل پروګرامونه دوه چنده کړو. دا زمونږ هیله ده، زمونږ آرزو ده او زمونږ پلان هم په دې کې شته انشاءالله.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې سوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنه تا په درنا سترګو کتل
خزینه باندې په مناسبه زوی کې اوسه شي
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاره زموږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
دوستانو تاسو مخکې د فواید امي وزارت مرستيال څرګندونې واوریدلې چې د سړکونو د جوړېدو په اړه تاسو پیغامونه او غوښتنې ځواب کړي که غواړئ خپل ستونزې تر چارواکو ورسوي نو د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې د کشمیر د سرولې کې چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرېږي زنګ راوي او خپلې غوښتنې مطرح کړئ البته دا پروګرام یوازې ستاسو ټولنیزو ستونزو او شکایتونو ته ځانګړی شوی دی که تاسو سیاسي او امنیتي ستونزې او یا نظرونه لرئ نو د ازادي راډیو نورې ځانګړې ونی ورته لري چې تاسو ته د ټلیفوني پوښتنو چانس درکول کیږي د خبرونه یوازې ټولنیز ستونزې رانغاړي د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیمولو کې همکاري سره کوي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم علم ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع